دا مشال رادیو دا زه نجیب عامر یم او تاسو ته په یو بل خبرونه کې هر کله کوم د سهار لس بجې تر یو لس بجو په دې خبرونه کې تاسو له خبر نورو سره رپورټونه اوریدل شئ په دوه منی مایک در تاسو سندرې جادوګر پروګرام په تکراری توګه باندې کوو د مشال سره اوسه سعودی عرب پاکستانی مسافرون کو الوتکو ته د مستقیمو پروازونو اجازه ورکړه. اسلام آباد های کورټ وایي د ترې تم کړل شوو کسانو مسؤلیت ته وزیر اعظم او کابینې په غاړه دی. د امریکا او روسیې بهرنیو چارو وزیران نن سټاکهوم کې سره ګوري. سعودی عرب له پاکستان او نورو پنځو هیوادونو څخه د مستقیمو پروازونو لګول شوی بندیز پرون لري کړ. د سعودي د ملکی هوایي چلن ادارې او د پاکستان سرکاري رادیو پر خپلو ویب سایټونو د دې خبر په پخلی کولو سره لیکلي چې د انډونیزیا، برازیل، ویتنام، مصر، هند او پاکستان نه اوس سعودي عرب ته مستقیم الوتنې ترسره کیدای شي. سعودي حکومت د 2020 کال په مارچ کې د کورونا د مخنیوي په خاطر د یادو شپږو هیوادونو څخه په مستقیمو پروازونو بندیز لګولو. بندیز پر مهال به د یادو شپږو هیوادونو مسافر مجبور و چې سعودي ته له داخلېدو وړاندې اول په دریم هیواد کې 14 ورځې تیرې کړي، خو اوس دا شرط لرې کړل شوی دی. د اسلام آباد های کورټ مشر قاضي وایي په ملک کې د ورکړل شوو کسانو د موندلو مسؤلیت د پاکستان د وزیر اعظم او د کابینې د غړو دی. اطهر مین الله د څرګندونې پرون د خبریال او بلاګ لیکونکي مدثر نارو د ورکېدو د قضیې د اورېدنې پر مهال وکړي. مدثرنارو د 2013 کال د اگست میاشتې رئیس په مرموز ډول ورکتی. په عدالت کې د قضیې د اوریدنې پر مهال د پاکستان د بشري حقونو مرکزی وزیره شیرین مزاری او د کورنیو چارو سکرتر یوسف نسیم هم موجود و. د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس په دې موقعه وویل د ریاست لخوا د چا تختونه لوی جرم دی. هغه ویل په کار ده چې د ورکړل شوو کسانو د معاوضې پیسې د ریاست پر ځای د وزیر اعظم او له کابینې څخه واخیستل شي. عدالت حکومت له د دسمبر تر لسمه وخت ورکو چې ترې تم شوی خبریال او بلاګر مدثر نارو فامیل دې مطمئن کړي. په دې موقع د پاکستان د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاری ویل د حکومت د خلکو جبري ترې تم کولو خلاف دی او په جمهوریت کې د چا د ترې تم کولو اجازه غوي په هیڅ صورت چاته نشي ورکولی. د طالبانو حکومت وایي چې د نیمروز ولایت په کنګ ولسوالۍ کې د ایراني او طالب ولساتو ترمنځ پرونی نښته له 100 ساعتونو وروسته درېدلې ده. د طالبانو د حکومت دوه ویندویانو احمد وسیق او بلال کریمي تېره شپه ناوخته په جلا پیغامونو کې ویلي چې نښتې پای ته رسېدلې او د پیښېدو د علت په اړه یې لاسه نه شي ویلي. د ایران تسنیم خبري اژانس ویلي چې نښته وروسته له دې پیل شوه چې یو شمېر ایراني کروندګر له هغو دیوالونو واوښتل چې ایران د قاچاقبرو د مخنیوي لپاره جوړ کړي او طالبانو فکر وکړ چې د هغوی پر پوله تیره شوی دی. خو د سیمې یو اوسیدونکي آزادي راډیو ته ویل ایراني سرتیرو پر مسافرو باندې ډزې کړي چې له وجې جنگ شروع شو. له بلې خوا په کابل کې د ایران سفارت پر خپل ټویټر پاڼه د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزارت د ویندوی سعید خطیبزاده په قول لیکلي چې د دواړو خواوو د پوله میشتو ترمنځ اختلاف پر یو بل د ډزو سبب شو، خو د دواړو هیوادونو د پوله ساتو په همغږۍ جنجال پای ته ورسید. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلینکن به نن د خپل روسي انډول سرګی لاوروف سره په سټاکهوم کې وګوري. دا لیدنه پر داسې مهال ترسره کیږي چې د یوکراین پولې ته نږدې د روسي سرتیرو د ځای پر ځای کېدو پر سر د امریکې او روسیې ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی. د دواړو مشرانو ترمنځ دا لیدنه په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان سرمشریزي په څنډو کې ترسره کیږي. دا سرمشریزه د لیتویا په سرخه ریګا کې د ناټو سازمان د بهرنۍ چارو د وزیرانو له یوې غونډې وروسته ترسره کیږي. په هغه غونډه کې بلینکن د یوکراین پولې ته څیرمه د روسیې په پوځي عملیاتو اندېښنه ښکاره کړې وه. تمه ده چې د سرګی لاوروف سره د ملاقات پر مهال به انتونی بلینکن روسیې ته دړکه وکړي چې که د یوکراین پولې ته نږدې د خپلو پوځونو تشکیل ته د پای ټکی کېنښود نو پر ضد به یې نور بندیزونه هم ولګول شي. خو نوموړی کېدای شي دا خبره هم وکړي چې د شخړې د هوارۍ لپاره یوه ډیپلوماټیکه لاره هم موجوده ده. روسیه چې په ختیځ یوکراین کې د کیف پر ضد د بلتون پالو د جګړې ملاتړ کوي دا خبره رد کړې چې ګواکې هغوی د کوم برید پلان جوړوي. د خبرونو پای. دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ سو یو شپږ باندې اوریدونکو په دې خبرونه کې وروسته درته په دوه منیمای کې سندری جادوګری پروګرام وړاندې کوو چې هارون بچای کوربه ده. خو اوس رپورټونو ته مخه کوو. سر کې ورزو اسلام آباد ته زموږ خبریال ګوهر مسعود له اسلام آباد را سره ده. تاسو په خبرونو کې مو اوریدل چې سعودي عرب چې کوم بندیز لګولې په شپږو هیوادونو باندې د پروازونو هغه پرون راسی لري کړی دی. په دې موضوع تفصیل اخلو د ګوهر مسعود نه. ګوهر، تاسو سره څه معلومات دي په دې اړه؟
دا سعودي عرب چې کوم بندیز لګولې په جهازونو باندې هغه باندې لګولو هغه چې کوم د کرونا حوالے سره هغه د پاکستان بنیاد باندې په دې نه مخکې چې کوم دا پابندي لګېدلې وه د پاکستان د طرف نه د عمرې دپاره او د نور د ضرورت پاره چې څوک وکارونو ته هم تل مزدورۍ ته بتلل هغه باندې پابندي وه. هغه به تګ راتګ ورته مشکلاتو اجازت بنو هغه ته چلې کړې ده چې پاکستان طرف نه بجازو مرکزي او راتګ راتېشي.
ستاسو آواز ډیر صفا مونږ ته نه رارسي، خو دا راته ووایه چې لکه خپل ځای نه وخوځېږي چې په دې فیصله باندې پاکستان کې خلک څومره خوشحاله دي، خاص کر پښتانه، ځکه چې په سعودي کې ډیر زیات شمیر پښتانه کاریګر دي، دوی دلته بند پاتې وو او د بندیز په وخت کې دوی به مجبور وو چې یا به افغانستان ته لاړل، هلته به څوارلس ورځې تیرې کړې، بیا به سعودي ته تلل که نه، یا به کوم بل هیواد ته به تلل. اوس چې دغه سهولت دوی ته دغه شو چې دوی نیغ په نیغه تللی شي، خوشحاله دي ورته؟
بالکل، دې حوالے سره چې کوم دا فیصله شوې ده په دې باندې ټول پاکستانیان او په خصوصي توګه باندې پښتانه ډېر زیات خوشاله دي. د دې خبرې بنیاد دغه جوړوي چې چونکه په سعودیه کې ډېر زیات پاکستانیان دي او په دې کې اکثره چې دي هغه مزدور کش دي، مزدورۍ ته تللي دي، مزدورۍ ته ځي او راځي. هغوی هلته کله پابندۍ لګېدلې وې نو دوی تګ راتګ بند شوی وو، د دوی روزګار، د دوی د کار دپاره تګ راتګ هم بند شوی وو. په هغې بنیاد باندې د دوی د روزګار سلسلې ټولې بندې شوې وې. خو اوس چې کومه دا فیصله شوې ده په دې باندې دوی ډېر د خوشحالۍ اظهار کوي او دا وایي چې د دوی روزي سلسله به هم شروع شي، د دوی چې کوم مشکلات هغه به هم حل شي، ځکه چې د ډېرو مودې نه دا پابندي لګېدلې شوې وه او دا پاکستانیان به سعودیه ته نه شول تل. چې په دې کې اکثریت زموږ د پښتنو دي، هغه پښتانه د دې سیز نه ډېر زیات متاثر شوي دي.
صحیح. اوس څه شرطونه دي؟ د کورونا واکسین سرټیفیکیټ کتل کیږي، پی سی آر ټیسټ وي، انټیجن ټیسټ وي، د نړیوالو پروازونو پر مهال پاکستان نه چې کوم خلک نورو هیوادونو ته ځي کوم شرطونه لري؟
بالکل، ورسره دا چې کوم دوی شرطونه اوس لیکل دي، ورسره پی سی آر ټیسټ هم لیکل دي او د چې کوم کرونا ویکسینیشن سرټیفیکیټ وي هغه هم ورته هیڅ دي چې دا شرطونه دوی پوره کړي. هغې نه پس به دوی سعودیه ته د تګ اجازت ورته ملوېږي. دا سیزو باقاعده ایرپورټ باندې د دوی کتل کیږي او دا هم ورته ویلي دي چې تقریبا داسې اته سلویشت ورځو د ګنټو مخکې به دغه رپورټونه تیاروي او دا به ایرپورټ کې چې کوم د دوی متعلقه ادارې وي هغې ته به ښکاره کوي. هغې نه پس به دوی دوی ته اجازت وي چې هغه سعودي عرب ته پیدا شلی دي شي.
ډېره مننه ګوهر مسعود ستاسو له معلوماتو نه. اوریدونکو، تاسو واوریدل چې سعودي عربستان پاکستان ته اجازه ورکړې ده چې اوس پاکستانی مسافر په مستقیمو پروازونو کې کولی شي سعودي عرب ته سفر وکړي. د ګوهر مسعود معلومات مو اوریدل. له یوې دمې وروسته په یو بل رپورټ، مهم رپورټ ته دا تاسو ته وړاندې کوو. د اسلام آباد د های کورټ چیف جسټس اتر من الله څرګندونې کړې دي د ورکو کسانو په اړه. له یوې دمې وروسته درته دا رپورټ وړاندې کوو.
دا مشال تر څنګه وسه، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
اوس هم همدغه رپورټ چې ژمنه مو درسره کړې وه د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس اطهر من الله وایي په ملک کې د ورکړل شوو کسانو د ورکېدو مسؤلیت د وزیر اعظم او همدارنګه د کابینې په غړو راځي. نوموړي دا څرګندونې پرون په اسلام آباد های کورټ کې د یو ورکړل شوي پاکستاني خبریال مدثر نارو د کیس اورېدنې پر مهال وکړې. هغه ویل چې داسې دا نو د ورکړل شوو کسانو معاوضه دی ولې نه له وزیر اعظم او د کابینې له غړو څخه واخیستل شي. په دې موقع د پاکستان د بشري حقونو مرکزي وزیره شیرین نوازاري هم موجوده. هغه ویل حکومت د خلکو د جبري ورکیدو د مخنیوي هڅه کوي او همدارنګه د ترې تم شو کسانو د موندلو لپاره هم لاس په کار دي. د موضوع تفصیل له اسلام آباد زموږ خبريال سراج ظهیر راکړي.
د دسمبر په لومړۍ نیټه د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس اطهر من الله د لادرکه خبریال او بلاک لیکونکي مدثر نارو د بازیابۍ د قضیې د اورېدنې په محل ویلي که خبریال لادرکه کیږي او که عام کس لادرکه کیږي دا غیظ مواری په وزیر اعظم او د کابینې په غړو راځي. نو ولې نه چې د دې لادرکه کسانو د لادرکۍ معافیزه د ریاست په ځای د وزیر اعظم عمران خان او د کابینې د غړو واغستل شي. په دې موخه د چیف جسټس وینا وه د لادرکه کسانو ورنۍ په سړکونو لغړیږي خو له ریاست سره هیڅ احساس نشته. د اورېدنې په محل د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاری او د داخله چارو سیکرټري یوسف نسیم کوکر هم موجود وو. د چیف جسټس اطهر من الله په دیری مارچ باندې چې مشال ریډیو د قانوني چارو تجزیه کار او وکیل شهاب الدین خټک نو پوښتل نو هغه وی
حکومت د مراد کا صرف د منسترانو او پرایم منسترو داخله نو دا صرف د حکومت نه دی. حکومت کې افسران شامل دی پاره کې دا خفیہ ایجنسیانو خلق شامل دی دا وی مشران شامل دی پاره کې عام فورسز شامل دی او دا ټول د حکومت صدې او پاکستان کې لبد مرغه داخله چې دی دا اکثر د سیاسي حکومت یا سیاسي ارخ چې دا حکومتونو دا غي پابند نه دي. زما مقصد دا دی چې باندې خبري قانون کې یو شان دی خو پاتیکت کې بل شامل نو چې جس سره په کار کې دا حقیقت مطابق خبره وکړي.
خبریال او بلاک لیکونکو مدثر نارو په کال 2013 کې د اگست په میاش کې د شمالي سیمو په چکر تللې و چې لا درک کړې شو او کورنۍ وای د مړي ژوندې هیڅ درک نه لګي. دا په داسې حال کې چې د 13 میاشتې نومبر په 14 نیټه د اسلام آباد پولیسو په سپریم کورټ کې یو رپورټ جمع کړي چې پکې ویلي په یو کال کې دوی ته د صحافیانو د زورنو په هغه د حملو او یا د ډاکو ورکولو 22 پیښې رپورټ شوي. په اسلام آباد کې د فیډرل یونین آف جرنالیست سینئر نائب صدر او خبریال افتخار مشوانی مشال ریډیو ته اووی دا وخت په پاکستان کې صحافیان د ډیر مشکل وخت سره مخامخ دي او دوی د دې مسلې حل لپاره سپریم کورټ ته هم یو درخواست ورکړي.
چیف جسټس سپریم کورټ نو موږ دا اپیل کړو او های کورټ نو موږ دا اپیل کړو صحافیانو چې کوم مسائل دي د دې ترجیحي بنیادونو باندې دا حل کړي شي. دغه مطالبه وا د صحافیانو زندګۍ ته چې کوم دمکې ملاوي کې کوم ډیر صحافیان چې کوم دی هغه په کې قتل شي دي او ډیر صحافیانو چې کوم دی باندې مختلف قسم دباؤ هم راغلی دی یا اغوا کړی شي هم دی او نور هم.
بل پلو د جبري لا درک شوو د مقدمو د قتلو کمیشن وای تر اوسه دوی ته د جبري لا درک شوو 8022 کسانو کیسونه تر لاسه شوی چې پکې 15,853 کیسونه حل کړی شوی او په دې کسانو کې 3,83 کسان بیر تخپل کورونو ته تللی. په پاکستان کې د لا درک کسانو لپاره کارکونکو مبارزین د جبري لا درک شو کسانو تورونه د هیواد د پوز په استخباراتي ادارو پوری کوي خو پوز دا تورونه ردوي او وایي کې دي شي دا کسان د بلوچ بیلتون پال ډلو سره ملګری شوی وي او د امنیتي ځواکونو سره په نخښتو کې وجل شوی وي او یا افغانستان ته اوختی وي.
سراج ظهیر په اسلام آباد کې د خیبر پختونخوا کابینې د ماشومانو د تحفظ قانون 2010 کې د بدلونونو منظوري ورکړې ده چې تر مخه پر ماشومانو د جنسي تیری کونکو د سزا موده زیاته کړې او دای هم ویلي چې داسې کسانو سره به هیڅ ډول رعایت نه کیږي. د دې تر څنګ تر 500,000 پورې جرمانه هم په دې کې شامل کړل شوې ده. د حکومت دریځ دی چې له دې سره پر ماشومانو د جنسي تیری پیښې به کمې شي خو بل پلو د ماشومانو د خیر ښېګڼې لپاره کارکوونکي بیا وایي په ملک کې وار له مخې په دې اړه سخت قوانین موجود دي خو که حکومت یې د عملي کولو لپاره سنجیده ګامونه واخلي نو ګټه به ډېره وي. په دې اړه پېښور نه د شبیر احمد جان دا رپورټ.
دا ماشومانو دا تحفظ لپاره جوړ صوبائی کمیشن مشر محمد اجاز خان مشال لیړو ته ویل چې د ماشومانو سره هر ډول جنسی زیاتی کوونکو لپاره نوې ترمیمونو کې سزاګانې سختې کړې او زیاتې کړې شوې دي. د مرګ او مرقید نه علاوه تر 500 لکو جرمانې هم په دې کې شامل شوې دي.
امندمنټس کې بیسیکلی چې دا چې دادی چې سیکشوال ابیوز حوالے سره پنشمنټ سی وای شي، تر دې نه علاوه چې کوم دی نه کوم ځای کې فائن چې کوم دی 10 لاکھ او 20 لاکھ او کوم لایف امپریزمنٹ ان اگر ٹل نیچرل ڈیتھ شو په دې اکثر گڈ کنڈکٹ پریزنرز ته کوم دی ریلیف ملایوي نو دا چې خلکو د پاره چې کوم هغه سیکشوال ابیوز کې وایته باغ ریلیف هم نه ملایوي او زموږ کوشش به دا هیڅ شی مطلب په دې کې کنسرن پولیس افیسرز پروسیکیوشنز دا ټول ایون ججز چې کوم دی هم ټول یو کوارډینیشن وی چې مطلب په دې کې د ماشومانو د ایشوز چې کوم نه لري روکتام
دا ماشومانو د تحفظ لپاره جوړ خصوصي کمیټې غړي عائشہ بانو مشال لیډو ته پرې باب لول چې د ماشومانو سره جنسي تیرې کول د دوی تصویرونه یا ویډیوګانې د دغه غرض لپاره خورول یا وستل او د دوی تختول او خرڅول د دې هر جرم ثابتې د ورستو با دغه مجرمانو یو خصوصي رجستر جوړول شي او نادر سره با د دې معلومات او نمونه او تصویرونه شریکول شي او دوی ته با یو ځکه هم نوکری نه ورکړل کیږي او چرته چې هم ماشومان زیرازي هغه زینو ته به د دوی په داخلي بندیزونه هم وي دا رنګ په دغه جرمونو کې با نه روغي او نه ضمانتونه کیږي
د دې کې چې کوم یو ډیر ښه خبره ده هغه دا ده چې د چایلډ سیکشوال افندرز ولې یو رجستر به مینټین ساتل کیږي با او د دې دا ډیټا چې کومه ده دا به ډیفرنٹ ډیپارټمنټس او ډیفرنٹ نادرا ولا سره او د دې ټولو سره بلینګي چې به وی چې سبا د سه خلکو ته څه قسم زی کې نوکری نشي ملاو چې کوم زی کې ماشومان نو نستا پاستا یا سکول شو یا پارک شو
ولې د ماشومانو د حقونو او خیګړو لپاره خیبر پښتونخوا کې کارکونکو کې مدني فعال عمران ټکر وای چې نوې بدلونونو کې زیات زور د سزاګانو په سختولو او زیاتولو راول شوې دي ولې د دې په وینا وړاندې نه سخت سزاګانې هم شته او قوانین هم خو دغه قوانینو عملی کول لازمی خبره ده کوم چې موجوده وخت کې په صحیح توګه نه عملی کیږي نو باید په دغه اړه حکومت کوټلې ګامونه پورته کړي
په یو طرف ته کومه وګورو نو ښه خبره ده خو بل طرف ته کومه دا وګورو چې الریډي دغه شان سخت سزاګانې د پهلا نه په دې صوبه کې او په وفاق کې په قوانینو کې موجود دي خو بنیادی سی څه کم دی نو هغه دارې چې مخنیوی طرف ته لاړ شو چې دا پیخی چې دی چې دا مخې ته رانه شي ځکه چې په زرګونو کیسونه چې دی هغه مخې ته راځي خو هغه تسلی بخش خاتمه ته نه رسي په دغه وجه باندې موږ دا وایو چې زیات زور چې دی نو هغه په مخنیوی باندې ورکول پکار دی.
دا خبر پختونخوا اسمبلی سپیکر مشتاق غنی سمود وړاندې په خپل مشره کې په دی اخلا یو کمیټه ټاکلې و چې د ماشومانو د جنسي تحفظ باور کول لپاره او د دوی پرته د تشدد پیښو مخنیوي لپاره دی پښتا 2010 قانون کې بدلونونه وکړي شي. دا کمیټه د سخت سزاګانو ترمیمونو وړاندیزونه کړي وو چې د نومبر په 1 د خیبر پختونخوا کابینې منځوري ورکړه. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د مشال ریډیو د پان شنبی یا د زیارت اورزی 19 پروگرامونه
سندره جادوګری
په لسنی مو بجو
پام کوا
په ایونی مو بجا
د مشال ترانا لاندې
په دونی مو بجو
د مشال پنوم
په درینی مو بجو
هارون باچا هنری غړی
په سلورو بجو
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي د روانې میاشتې تر پایه به په انتخاباتو کې د برقي ماشین د کارولو په اړه تفصیلات مخې ته راشي. د یاد کمیشن ځینې چارواکي وایي چې په تیرو انتخاباتو کې هم په ازمیختي توګه په ځینو ځایونو کې دغه ماشینونه استعمال کړي وو خو کارکردګي ډېره ښه نه وه. په پاکستان کې د آزادو او شفافو انتخاباتو د سار ادارې چارواکي بیا وایي چې په انتخاباتو کې د درغلیو مخنیوي لپاره برقي ماشینونه کارول مؤثر رول لوبولی شي. په دې هکله سیلدتا منور شادر کوي.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي د رای واچولو لپاره د برقي ماشینونو یا الکترانیک ووټنګ ماشین د استعمال په اړه تفصيلات به د روانې دسمبر میاشتې تر پای واضح کړل شي. د الیکشن کمیشن مرکزی ویاند هارون شینواری د دسمبر په اوله نیټه مشال ریډیو ته وویل چې په دې لړ کې درې بیلابیل کمیټې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د برقي ماشینونو د استعمال هر اړخیز جاج اخلي. الیکٹرانک ووٹنگ مشین سشه ده او دا څنګه کار کوي په دې حق له په خیبر پښتونخوا کې د انتخاباتو د کمیشن یو چارواکي خوشحال زاده د دسمبر په اوله نیټه مشال ریډیو ته ویل چې په نړیواله کچا د ووټونو اچولو لپاره بیلابیل ډول برقی یا الیکٹرانک ووټنگ مشینونه یعنی ای وی ایم کارول کیږي. د نوموړي په وینا دا یو وړه برقی آله وي چې پکې د کمپیوټر چپ یا کارډ په ذریعه د امیدوارانو او رای ورکونکو معلومات اچول شوي وي.
التبا دا ووټ چکی تا ووټر چکم منسر په ووټر لیست کې موجود دی. دا هم دا ووټر دی کنه بل یو دی. دا غین پس په د دې دو یونټ سی یو چکم زمونږ پولینګ سټاف دی هغه سره وپروتي یو په سکرین اپ کمپارټمنټ کې وپروتي چې ووټر هلته لاړ شي سکرین اپ کمپارټمنټ ته نو هغه کې به بلټ راځي کنډیډیټس نمونه به دغه سمبل به چې چاته د ووټ اچول غواړي نو هغه چې دی پرېس کی نو دغه یو بلټ باکس هلته پرته وي هغه کې یو پاس یو ورکوټه غونتی سکرین لګېدل نو هغه کې به هغه شان یو پرچی به ښکاره شي په هغه باندې به د کنډیډیټ نومې او هغه سمبل به پرنټ شي او هغه به باکس کې ډراپ شي لاندې به وګورځي لګېږي.
خوشحال زاده وایي چې په تیرو انتخاباتو کې یاد کمیشن په ازمیختي توګه یو ډول مشینونه کارولی وو خو هغه د دوړې او ګرمۍ له وجې ډېر زر خرابېدل او کارکردګي هم د اطمینان وړ نه وه. نوموړي همداراز وویل چې دا مشینونه به دوه دوه استعمالیږي، یعنی یو مشین به د انتخاباتي عملې سره وي او دویم به د رای استعمالولو په ځای کې لګېدلی وي چې رای ورکوونکي به یې کاروي. دی وایي چې که په یو پولینګ سټېشن کې د رای اچونې څلور ځایونه وي نو د هغې لپاره به اته مشینونه په کار وي. خوشحال زاده همداراز وویل چې د برقي مشینونو په وسیله د رایو اچولو عمل ډیر پیچیده دی او په دې د عامو خلکو په هولو ترڅنګ به په پولینګ سټېشن کې د بجلی او انټرنیټ سهولتونه برابرول هم پکار وي. خو په پاکستان کې د آزادو او شفافو انتخاباتو لپاره کارکونکي غیر سرکاري ادارې فری اینڈ فیر الیکشن نیټورک یا فافین یو چارواکي سرور باری د دسمبر په اوله نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د رای اچولو لپاره د برقي مشینونو استعمال به په اول سر کې مشکل وي خو د وخت سره سره به په دې کې اصلاح او سهولت رامنځته کیږي او په کار ده چې د انتخاباتي درغلیو مخنیوي لپاره دا قانون عملي شي.
که په انتخاباتي عمل کې د نورو درغلیو مخنیوي وسی نو د الیکټرانیک ووټنګ مشین په وسیله د رایو اچولو عمل تر ډیره حد شفاف جوړېدلی سي. زموږ د حساب کتاب مطابق پولینګ سټېشن ته د رای ورکوونکي له ننوتلو څخه د انتخاباتي نتیجو تر اعلان پورې 25 داسې موقع دي چې پکې د درغلي امکان شته. خو د رای اچولو د برقي مشین په ذریعه په دې کې پر 40 موقع د درغلي مخنیوي یقیني کېدای سي، خو که مشین نه وي نو په دې کې انسان درغلي کولای سي.
د پاکستان د انتخاباتي کمیشن ویاند هارون شینرواری وای په پاکستان کې د رای ورکوونکو ټول شمیره سده پاسه 11 کروڑ ده چې پکې له 6 کروڑ زیات د سړو او سده پاسه 15 کروڑ د ښځو ووټونه دي. د نوموړي په وینا انتخاباتي کمیشن لږ تر لږه د 1200 کسانو لپاره یو پولیس سټېشن جوړوي او په هر یو کې یې د رایو استعمالولو لږ تر لږه 400 ځایونه وي چې په یو یو کې یې 300 کسان خپل ووټونه استعمالولی شي. هارون شینواری زیاته کړه چې د 2013 کال په انتخاباتو کې 15,000 د رایو اچولو مرکزونه یا پولینګ سټېشنونه وو.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 گزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ، احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلش.
سم د کورونا وایرس په اړه یو رپورت درته وړاندې کوو. د نومبر په 24 د کورونا وایرس نوې بڼه اومیکرون په لومړي ځل په جنوبي افریقا کې مخې ته راغله. د وایرس دا بڼه تر اوسه د برتانیې، آسترالیا، جرمني او ډنمارک په ګډون په ځینو نورو هیوادونو کې ثبت شوې ده. ډاکټرانو او د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې اومیکرون د وایرسونو داسې بڼه ده چې زیات اندازه کې خورېږي او خپل شکل بدلوي. دا چې اومیکرون بڼه څه ده او د دې علامات او احتیاطي تدابیر څه دي، تفصیلی د انیس اجمل پر راپور کې ورو.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO د کورونا وایرس د نوې بڼې اومیکرون په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي چې دا زیات خوریدونکي ښکاري. یادې ادارې په خپله ویبپاڼه لیکلي چې اومیکرون په لومړي ځل د نومبر په 24 د جنوبي افریقا لخوا دی ته رپورټ شوی و او دا د نومبر په 9 د ټیسټ لپاره په اغستل شوي نمونه کې مثبت راغلی. دا چې اومیکرون د وایرس څنګه بڼه ده او علامات یې څه دي، د سوات په لکمان انټرنیشنل اسپتال کې د کورونا وایرس د څانګې مشر ډاکټر فضل ربی د نومبر په 13 مشال ریډیو ته وویل چې د اومیکرون او د موسمي ناروغیو علامات یو ډول دي، نو باید ماسک اچولو، لاسونو مینځلو او د خلکو ترمنځ یو میټر فاصلې ته زیات پام وشي.
د دې عام فلو هم سولوشن دا دی چې کله یو سړی ماسک اچي نو هغه ته د سیزنل فلو هم داسې نه کیږي، ځکه دوړه نه زیات هم ده کنه. دا لکه یو حل دی د دواړو، چې مونږه ماسک اچو، مونږه د لاس انزل کوو، اچھا تا اسیم یخنی وی یا فلو وی وتا نا غلم پکار دی چې هغه په کولا او ځکه کوم ځکه ډیر خلک ناس یال تری پرنجینه کوي ال تر چې نو لاس تی مختره نشي کپڑا نیول پکار دی. نو دا سی دی بیری خبر نشتا او د یری دا دا چې وسه پوری لا دی سائنسدانانو علاج نه دی رویسته چې آیا کنفرم نه دی چې آیا په خانه دوی پتی باندې کار کوي، آیا خدا نه خواسته نوی دوی نه راوته واړي.
د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په اومیکرون دا مهال څېړنې روانې دي چې آیا د وایرس دا بڼه له کورونا زیاته ناروغه کوونکې ده او کنه. خو سازمان دا هم ویلي لومړني شواهد ښایي چې اومیکرون هغو کسانو ته په اسانۍ سره کېدای شي چې مخکې ورته کووډ 19 یا کورونا وایرس شوي وي. دوی زیاته کړې چې په دې اړه به نور معلومات په راتلونکو ورځو کې مخته راشي. د مشال ریډیو د خبرونو مرکزی څانګې یو ویډیو خپره کړې چې پکې د جنوبي افریقا د ډاکټرانو د اتحادیې مشرې انجلیک کوویټسی وای په دې هیواد کې د اومیکرون په ناروغانو کې تر اوسه ډېر شدید علامات نه دي موندل شوي.
So it started with the younger generation 40 and less.
Omicron lumre da selvekhto kaluno ya lade pa kamumro ke makh taraghi zyatara lumrini alamat ye da yo ya dwa raz la para pa badan ke shadida kamzortiya mehsusawal da sar aw badan darduna di zino kasano da marai kharabe do aw zino bya da wash tukhi shikayat hum kade de khuda alamat pre zirazi tarosa pore mung da omicron pa naroghano ke da alamat lidili di
and that's more or less the big symptoms that we have seen.
د روغتیا نړیوال سازمان دا هم ویلي چې اومیکرون غړي تبدیلې یا میوټیشنز لري. په دې اړه ډاکټر فضل ربی وایي چې اومیکرون د وایرسونو یو ودا سي بڑا ده چې زیات خوريږي.
بالکل څنګه چې د کرونا وایرس په اول کې راغلی او د هغه پر سټرکچر کې د وخت سره سره تبدیلیا نه راځي، چونکی په دې کې ډیر زر زر تبدیلیا نه کیږي، نو ځکه کوم سائنسدانان چې دي نو هغه په دې باندې لږ پریشان دي. دې کې دوه قسمه دي، یو ډی این اے وایرس دي، یو آر این اے وایرس دي. آر این اے وایرس چې کوم د کرونا د آر این اے وایرس دی، آر این اے وایرس چې د ټایم ټو ټایم خپل بیرونی سټرکچر چې هغه بدلی د انوایرمنٹ سره، یعنی د افریقی خلک چې دي نو هغه کې چې کله دا ولګي نو داغه ډیفرنٹ انوایرمنٹ دی، دغه شانی چاینیز چې کوم دي داغه ډیفرنٹ دی، دغه شانتی زمون چې کاوکیجنز دي داغه ډیفرنٹ دی. په بهر یو نسل کې چې دا کله ولګي نو الته کې خپل سټرکچر چینج کوي. موږ ټرین کړی د دوا چې دا به یو خاص سټرکچر خلاف چې دی هغه اکشن کوي. مسله دا ده چې دا چونکې خپل شکل بدلی نو هغه ویکسین د دې په پیژنګلو کې چې دی هغه ته اسانی نه وي، چې کله سټرکچر بدلیږي نو دوا هم هغه شانتي اثر نه کوي.
د کورونا وایرس اومیکرون بڼه تر اوسه د جنوبي افریقا ترڅنګ په برتانیا، جرمني، ایتالي، چک ریپبلک، نیدرلند، ډنمارک، بلجیم، اسرائیل، آسترالیا او هانګ کانګ کې رپورټ شوې ده. ځینو هیوادونو د وایرس د بڼې د مخنیوي لپاره سفري محدودیتونه هم اعلان کړي دي. پاکستان هم د جنوبي افریقا په شپږو هیوادونو او هانګ کانګ سفري بندیزونه لګولي.
دنیا په وجود کې راغل د نن شو آغاز شوه د په حق تور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پور نکړي دي چې سو اپین سو یا بورډر شو یا څنګه خبر لاړه.
اول د خوند لپاره چې دا ور باندې مخته شو به ډیر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوج کې
کلی علاج دی. د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو، دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه
هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار لسمی بجی او هر سه شنبه یا نهې د مازیګر پر درې نیمه بجی ل احمد شاه اعظمی اوریدل شي.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو درنګ ساتله په پیښور کې د سهار لسنیمه بجې کیدونکې دی. په پوره لسنیمه بجو به تاسو د خبرونو لنډیز باندې کوو، خو دا یادګیرنه هم درکو چې لخ د خبرونو د لنډیز نه پس ترته اونیز خبرونه سندرې جادوګری پروګرام هم درته وړاندې کوو چې هارون باچای کوربه دی. نو که کولی شئ د مشال رادیو سره پاتې شئ. سعودی عربستان له پاکستان او نورو پنځو هیوادونو څخه د مستقیمو پروازونو لګول شوی بندیز پرون لرې کړل. په دې هیوادونو کې انډونیزیا، برازیل، ویتنام، مصر، هند او پاکستان شامل دي، او د دغو هیوادونو نه اوس سعودي عرب ته مستقیمي الوتنې ترسره کېدای شي. سعودي حکومت د 2020 کال په مارچ کې د کورونا مخنیوي په خاطر د یادو شپږو هیوادونو څخه په مستقیمو پروازونو بندیز لګولو. د اسلام آباد های کورټ مشر قاضي وای په ملک کې د ورکړل شوو کسانو د موندلو مسولیت د پاکستان د وزیر اعظم او د کابینې د غړو دی. اطهر من الله د سرګندونې پرون د خبریال او بلاګ لیکونکي مدثر نارو د ورکېدو د قاضي د اوریدنې پر مهال وکړې. نوموړی د 2013 کال د اګست میاشتې راهیسې په مرموز ډول ورک دی. په عدالت کې د قاضي د اوریدنې پر مهال د پاکستان د بشري حقونو مرکزي وزیره شیرین مزاری هم موجوده وه. هغې وویل د هغوی حکومت د خلکو جبري ترې تم کولو خلاف دی. د طالبان حکومت وایي چې د نیمروز ولایت په کنګ ولسوالۍ کې د ایراني او طالب پولیساتو ترمنځ پرونی نښته له څو ساعتونو وروسته درېدلې ده. د طالبانو د حکومت دوه ویاندویانو احمد وسیق او بلال کریمي تېره شپه ناوخته په جلا پیغامونو کې ویلي چې نښتې پای ته رسېدلې او د پیښېدو د علت په اړه یې لاس نشي ویلی. هلته په کابل کې د ایران سفارت پر خپله ټویټر پاڼه د خپل هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندوی سعید خطیبزاده په قول لیکلي چې دواړو خواوو پوله میشتو ترمنځ اختلاف پر یو بل د ډزو سبب شو، خو د دواړو هیوادونو د پولیساتو په همغږۍ جنجال پای ته رسېدلی. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن به نن د خپل روسي انول سرګی لاوروف سره په سټاکهوم کې وګوري. دا لیدنه پر داسې مهال ترسره کیږي چې د یوکران پولې ته نږدې د روسي سرتیرو د ځای پر ځای کېدو پر سر د امریکې او روسیې ترمنځ کړکیچ زیات شوی. خبرونو لنډیز مورید اوریدونکو، اوس ترته سندرې جادوګری پروګرام لرو چې دا ځل پکې د پیژندل شوي موسیقار زار محمد زارو د ژوند او هنر حال او د ده جوړې کړې ځینې مشهورې سندرې تاسو اوریدلی شئ. د خپرونې کوربه هارون پاچا دی.
سلیم شه زه هارون بچای مریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه می درته راوړې. د دې ونه په خبرونه کې د پیښور د یو پیژندلي موسیقار او باجغه غونکی زر محمد زرو د ژوند د هنر په اړه د نوموړي خبرې او هم د جوړې کړې ځینې سندرې اورو. زر محمد موسیقي له بیلابیلو استادانو یاد کړې. د سندرغاړو د البمونو ترڅنګ د پام وړ شمېر پښتو فلمونو لپاره هم سندرې جوړې کړې دي. اولنی مشهور کمپوز یورو چې بریالی سمدی ته جوړ کړو او خورا زیات مشهور دی. موسیقار زر محمد زرو کمپوز مو د بریالی سمدی په غږ واورید. زرو وای مشران یې د مردان د کاټلنګ دی خو دی په پیښور کې زیږیدلی او لا هم هلته اوسي. د زرو په خبره تبله او باجا یا هارمونیم یې په پیښور کې له بیلابیلو استادانو یاد کړی دی.
زما عمر چې دی اته څلوېښت کاله دی او پیدا شوی زه په دغه کې په دې شاډن مرکزي ځانش زندگی دلته تیره کړم. مردان کاٹلنگ کے بچپن کی مدیر ریڈیو سر مدیر شوکت میں دیا داغے
افغانستان دوران ولول دے دلتے سو کم دو جلول دے زمتا خاد غریبان تک دے رب بمنو تو اشتان ندے شر خبورا و جناز تیری گی وزد ماشی در کشک ودو ندے افغانستان دوران ولو نده دلتا ایسو کم دو جندو نده دادا خانے لمنو بنو
افغانستان د رانولو نه ده د پیسو کم کوژدو نه ده
د زر محمد زرو د ابل کمپوز مو له لطیف ننګرهاري واورید. زرو د اتیایمی او نویمی لسیزی په کلونو پسې ارمان کوي چې وایي د او نور ملګرو موسیقارانو به د پیښور په بیلابیلو سټوډیوګانو کې خوندورې سندرې جوړولې. نوموړی زیاتوي لاغ راسي چې د کمپیوټر په مرسته سندرې جوړول دود شوي دي، د پښتو موسیقۍ خوند او مزه نوره پاتې نه ده.
اغه خو ډیر خو وخت پدا او چیرېس کې د انجینر بو حسن خان سټوډیو او نغمه سټوډیو او شالی مار سټوډیو او کړم ډیر خو وخت پدا او څو وخت کم دی نو سوالات دا چې د ټول سټیشن دا راوته له بدلی کې سم نه کیږي خو بس تر زور دا ورته د کور ته راړم چې راځي د ځان ته یاري څنګه چې دې د نیت کې لګته چې کوم یو زو زو دي ګر نو په کړي بل جوړ کله تبله په چوا چې دولت په چوا چې دا څه ما به چې نه وځي سټوډیو ته راځم نو څلور بجو ما یو څه ختم کړم څلور بجو نه به تر یوه لسه پورې ما بل ختم کړم نو کله تاسو یې ملکه زما ریکارد دغه نو کم اثر جوزر د نن زر غوښتل ما کې څه کېږي په دې کم لپ دغه چې سټوډیو ځم سره چې څه کېږي چې نه نه څه خو خو بل کله د کوم نمبر څه غیا وکړ حالانکه هغه په خپله ځکه په تاسو کې کار کوي ډیر کار کړي او نو یې تیار دغه کار نه واپس راوړو او مې په سټینس کې بریا باندې پاتې شو دا نه ځکه چې هغه خپله ځکه په خطر ځینو په پوزیشن ته کېږي نو هغه ټول موږ نه دی درکته چې په نیټ باندې موږ ورکو چې هغه دا چې په کار نه پاتې رسېږي ډېر ډیره مسله ده په خپله بځای دا
وختو
جانا
د مشال رادیو سندرې جادوګر خبرونه د اوریدونکو داونه پکې د پیښور د یو پیژندلې موسیقار او باجغه غونکي زر محمد زرو د ژوند د هنر حال او نوموړي جوړې کړې سندرې اوري. زرو وایي د پیښور د کیسټونو دکاندارانو په اوله کې د ده په موسیقۍ کې کیسټ کولو ته زړه نه ښه کاوه، خو د ده په خبره چې کله موقع ورکړل شوه نو د البمونو سندرې په ولس کې مقبولې شوې او دی د یوه تکړه موسیقار په توګه مخته راغلو.
زه خو دکاندارانو ته ځنم چې راځي میوزیشن دی، نو کله چې نغمه سټوډیو چې بچا و رو پتن میوزیشن ته بالا دي تور لم یا زه البم کوم او مې لا تاسو ته ما وکړ نغم خطه یې مره ته دې ځان ته وګورو چې ته ته وګورو ما ته خپل هغه باجی غځاو ما بیا مالین ظفر او بابر جی سے دو ته ما ویلې دوه ما ته یاره ته کېنه بس خپل میتین ته نو زه بابر جی سے مالین ظفر کې نه سړي نو بیا ما ته زه غځاوې ته سر در کوم د بریلی سے مدې دا ته وکا هغه چې سب ته زما ته لای ته چې هغه په مزه ته قابل ته کډلاري او د شملو وطن تراشه شملو ورته سر کوم دا زما په اړه نه څه څه موږ په سیمه ورته کو دا غام چې نو اسمان زری زری او درې ورته کو دا زخمي وخره گزارانه نه کېږي چې یو جان یو جام او ساتي خمار نه قرار نه کېږي نه دین ورته سي دا سلورین په څه زما دا چې دا وخت نه دی لټانه نو تیریږي هي جانا نو بس نمبر وار باندې زما بس جوړ کېږي زما هیڅ شي.
زر محمد زرو وایي د پېښور رادیو او ټلویزیون د موسیقي پروګرامونو له پېژندلو پروډوسرانو سره کار کړی دی او د ادارو ته یې په زړه پورې سندرې ورکړي دي. زرو د پښتو فلمونو لپاره هم سندرې جوړوي خو وایي چې د هغو سندرو له معیار خوښ نه دی. نوموړی زیاتوي د یوه مسلکي موسیقار په توګه مجبور دی چې د فلم لپاره له سندرو جوړولو انکار ونه کړي.
او هغه به ډېر ښه ناخوانه مو ډېر ښه اواز وو کېدی چې تاسو اورېدلی هغه ما هغه سره هم ډېر کار کړی چار چار سره ډېر کار کړی په ټي ټي وي کې مسلچا شوکتلي صاحب فرمان صاحب اعجاز نزي صاحب فاروق زمن صاحب نوادري صاحب سره خونو سمې د پروګرام نه کار کړی او نور جوړ ما پیله مکو نو الانکه ما سره په فلم کې عشق یو لیونتوب دی ما اوسې پیله مکو نو په دې کې سر نمونه خو داله ما ډېر ګلوکارانه اوسې چې ما څه شی جوړ کړی نو تر اخري پورې فلم ختم شو هغه 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 ونه کړی اما څه شی نو د دې د دې ځد ما چې لکه زموږ خو یو کمی دی په دې زیات کې د سنگرانو او داړه خدای زیات کمی دی لکو داړه خدای زیات کمی دی لکه نو یو غو مهلت نه کوي او بس داړه کمپیوټر کار دی کنه ودري یو دا غو ریکارډ کې جنوی نه دا کې راځي دی دا نه ریکارډ کې ځان نه یاد کړی او تر توګه دا راته نه ترسته نه دا غوښته دی دا ری شروع شي نه نه څه کوي دا نه زمي په دې خبر کې دی چې خپل نه دی دی مجبوری به نه چې یو سره زمو زدا پند دا کار دی نه چې دا مې نه کوي نو زه خو دې دا مې هم په دې کې تاسو سره ته لا کړی دی چې خپل شاعری ما یو غانا کړو یو غزل ما کړو د خیال سره کله چې ور زما د سپور شي د سایکلاس پر دې دی شي نما تا ډایرکټر دې چې پر شعر دا غزل کله مو ته نو سپور کو سینما کله نه یکته دا غیر د یو غانې چې زه کړل او دا غانا مو کته ما دې تر اوسه دا وګوره چې ار دې څه کیږي کنه چیرې چې زلالم راځي غارو کتل نو والله دې شرم دا و ډیر دې هیڅ شرم دا غو لکه د فلم سره خو زما خیال دې د غانې سره بالکل په فلم کې حساب دې کیږي.
د پښتو د فلم لپاره د زر محمد زرو په موسیقۍ کې جوړه سندره مو واورېده. نوموړی وایي خپل ټول وخت او انرژي پښتو موسیقۍ ته ورکړي، خو دومره پیسې نه ګټي چې خپل او د خپلې کورنۍ ضرورتونه ور باندې پوره کړي. د په خپګان زیاتوي چې د یو پښتون هنرمند کار ته هغه رنګ چې لازمه ده ارزښت نه ورکول کیږي.
یا بتاؤ کو نور تک کیسے نہیں کرے بس صرف تاغا یہ اولا را دوست اللہ پاک روانہ کرے ما فخ جس کی بھی اول اس جو چی بھی جو یہ خزی بھی بل تو خدا پتہ نو کی کہ شری کی ودا کے اللہ تراجی کے وقت دیتی ہو دا پن ختمی جوالان کی دیر زیت لگا زمین پن چ دینا جما پسل کی پن کو دیر زیت ختم کی بس لگ دی جسے کہ بس نور علی پاتی نور بالکل بس آغا بغیر ختم.
اوریدونکو د پیښور د یو پیژندلي موسیقار او هارمونیم غږونکي زر محمد زرو د ژوند د هنر په اړه مو د خبرې واورېدې. د سندرې جادوګری خپرونې په پای کې هم د نوموړي په موسیقۍ کې جوړې له دیوې بلې سندرې خوند واخلئ. زه هارون بچا اجازه درنه غواړم په مخامخه.
Bye. د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسترولونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ د هر څه په کار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبې په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدل شي.